صاحب.
سلامت اوسئ نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د هلمند د سولې د کاروان د وروستیو اقداماتو او د غرس د سولې د نورو هلو څلو په باب راپورونه لرو. د هلمند د سولې کاروان غړي غواړي چې سرلننه د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته، البته په کابل کې، پرلت پیل کړي. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. ولسمشر غنی له وچکالۍ ځپلو سره د مرستو د چټکولو غوښتنه وکړه. د عراق پوځ د سوریې په خاوره کې د داعش 15 غړي وژلې دي او پاکستاني طالبانو نوی مشر او مرستیال ټاکلی دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل وچکالی او سیلاب ځپلو کورنیو سره کافی مرستې نه دي شوي. له ارګله یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم چې پرون شپه خپره شوه، ولسمشر غنی ویلي چې د وچکالی او سیلابونو له زیانمن شویو کورنیو سره دي د مرستو رسولو بهیر چټک شي. خبر پاڼه زیاتوي، ښاغلی غنی له وچکالی سره د مبارزې لپاره د بشري مرستو د انسجام په غونډه کې پرون د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسسو او ملګرو ملتو له استازو غوښتنه کړې چې د طبیعي آفتونو له امله له زیانمن شویو افغانانو سره د مرستې رسولو عاجل او دقیق پلان جوړ او ورته وړاندې کړي. په کندهار کې د شورابک د سړک جوړونې 43 انجینران، تخنیکی کارکونکي او کارګر لا هم د وسلوالو طالبانو له لوري برمته دي. طالبانو دا کسان 3 ورځې وړاندې د جمعې په شپه وروسته لدی و تختول چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د هغوی د اوسېدو پر ځای برید وکړ. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې قومي مشرانه او سپینږیري هڅه کوي چې طالبان د دغو کسانو خلاصون ته وهڅوي. په پیل کې د تښتول شویو کسانو شمېر 3 نشودل شوی و او دا هم ویل شوی و چې د هغوی په منځ کې 40 تنه ساتون کړي. خو وروستي معلومات ښیي چې 40 تنه کارګر او نور تخنیکی کارکونکي یا انجینران دي. تر دې وړاندې تیرمیشت کندهار په میوند ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو د ټاپی د نلیکی د پروژې شپږ سروي کونکي وژلي وو. د هلمند د سولې د کاروان غړي به نن په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخ ته 3 ورځې پرلت پیل کړي. د سولې لپاره د دې ولسي حرکت غړي 3 ورځې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر مخې ته ناسته کوي او غواړي چې په دې ډول نړیوالې ټولنې ته دا پیغام ورکړي چې افغانان له جګړې ستړي دي. د موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال د هندوانو حاصل 10% زیات شوی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د تیر کال په پرتله د هندوانو د کښت زیاتېدو یو دلیل دا دی چې ډیرو بزګرو د کوکنارو له کرلو لاس اخیستی دی.
کل شاوخوا 3 تجربه ځمکه باندې هندوانې کرل شوي دي او لامل یې هم دا دی چې سږ کال په لومړنیو وختونو کې خو په ډېری سیمو کې د کوڼارو کر ونه شو او بزګرو خپلې ځمکې د هندوانو لپاره برابرې کړې وي.
سږ کال به په ننګرهار کې د هندوانو حاصل 30,000 ټنو ته ورسېږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی طالبانو پرون شنبه خپل نوی مشر او د هغه مرستیال وټاکل. د پاکستانی طالبانو یو بیان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې مفتی نور ولی مسعود د دې ډلې مشر ټاکل شوی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د عراق پوځ وایي چې د سوریې پر ختیځ په یو هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال وژلې دي. د عراق پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې اف شپارس جنگی الوتکو یې د جمعې په ورځ د سوریې په ختیځ ښار دایرالزور کې د داعش د وسلوالو یوه غونډه بمباري کړې ده. د سوریې دایرالزور ولایت له عراق سره پولې ته نږدې پروت دی. د عراق د پوست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دایرالزور کې د دوی په هوایي حمله کې د داعش د ډلې د جنگ وزیر د رسنیو یو مسؤول د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي شخصي پیغام رسوونکی او د پولیسو مشر وژل شوی دی. په سعودي عربستان کې له 3 وروسته د لومړي ځل لپاره له نن څخه ښځو اجازه ترلاسه کړه چې په خپل موټر وچلوي. د تیر شپې له 12 بجو څخه په سعودي عربستان کې د ښځو پر موټر چلولو بندیز پای ته ورسید او نور په موټر کې له یو ځایه بل ته د تګ لپاره د خاوند پلار یا ورور ارتیاته سعودي شزي ضرورت نه لري. په سعودي عربستان کې شزو ته د موټر چلولو اجازه ده. دغه هیواد د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د اصلاحاتو یوه برخه ده. د بشري حقونو د غړیو په وینا سعودي عربستان په نړۍ کې یوازینی هیواد و چې شزو ته اجازه نه ورکول چې موټر وچلوي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن انګلستان له پاناما، جاپان له سینیګال او پولنډ له کولمبیا سره مخامخ کیږي. پرون شنبه هم درې سیالۍ وشوې. د بلجیم د فوټبال لوبډلې تونس لوبډلې ته 5-2 ماتې ورکړه. د مکسیکو لوبډلې له جنوبي کوریا 2-1 وګټله. او د سویډن د فوټبال لوبډلې هم له جرمني 1-2 ماتې وخوړه. زموږ اخله آزادي راډیو اورې ساعت 8:05 شوې. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. د هلمند سولې د کاروان برخوال د بیلابیلو هیوادونو د سفارتونو مخته تر پرلتوندي نن د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر ته ناسته کوي.
کچيري دغه هیوادونه مداخله و نه کړي، طالب او خپل حکومت دې ته ژمن دي چې زرکشيني به سوله وکړي.
په پکتیا کې هم د لوی پکتیا د سولې ژغ په نوم د سولې لپاره ولسی خوځښت پیل شوی دی. دوی وایي
روان جنگ پردای جنگ ده. د دې څخه د خلاصون لپاره یو به طرفه دوامدار هڅه کوو.
په کندوز کې کاروانګر وایي وچکالی او په دغه ولایت کې د غنمو حاصل خورا کم کړي.
تکالی وچکالی ده، بارون نه ونه سل، بس د منګه د غنم باندې ذکر دی او په منګه نقص کوو.
په خوست کې د یو شمیر دکاندارانو او په کونړ کې د کندو د ستونزو حال درکو.
الله لرو چیم لرو پټین لرو پلن لرو پنده خزم دغه یو بچی مې دغه مریض دی.
د دې او ځین نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو د ځوانانو لپاره تاندې څنګ تاسیس مشه له ازادي رادیو اوري. د دې خبرونې په دوام کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي راپورونه لرو او د غرس 219 پروګرامونه. لومړی موضوع د هلمند د سولې کاروان به نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته خپل درې ورځنی پرلت پیل کړي. د سولې لپاره د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل سره له دې چې وسلوالو طالبانو د اوربند ټینګولو په اړه د دوی غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی خو دوی مایوس نه دي. وسلوالو طالبانو پر دې موضوع څه نه دي ویلي، خو د پرلت د غشتونو په باب ویل کیږي چې طالبانو منفی نظر څرګند کړی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی پراپور کې واوري.
د هلمند سولی کاروان ویاند بسم الله وطن دوست بیگ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د ملکی استازي د دفتر یو نامه مخې ته د درې ورځنی پرلت په ترڅ کې درې اساسي غشتنې مطرح کړې.
اوله دغه ده چې نور افغانانو کې مداخله بند کړل شي. دوهمه ده چې کچيري دغه هیوادونه مداخله و نه کړي، طالب او خپل حکومت دې ته ژمن دي چې زرکشيني به سوله وکړي. دریم دا چې خپل بهرني ځواکونه او طالبان له جګړې څخه داسې لاس واخلي چې هغه د جګړې اصول باید مراد.
شغلي وطن دوست زیاته کړ چې په راتلونکو ورځو کې به په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو، پاکستان، ایران، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو د سفارتونو مخې ته ورته پرلتونه وکړي. د هلمند سولې د کاروان ویاند وویل چې د امنیت په برخه کې له هیڅ ادم راستي غوښتنه نه ده کړې او لچا ویره هم نه لري. پر دې مسله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پرلتکونکو د دوی مرسته ته علاقه مندي نه ده څرګنده کړې. متاسفانه د هغوی له لوري په وار وار موږ دا خبره رارسېدلې او موږ اورېدلې هم ده چې علاقه نه لري چې موږ د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر ونیسو. هغوی وایي چې ولسي حرکت دی او د سولې لپاره یې حرکت پیل کړی، نو څوک کار نه ورسره لري. خو کله دې سره هم چیرې نن یې اړتیا پیدا شوه موږ به خپل امنیتي تدابیر ولرو. د هلمند د سولې کاروان تر تقریبا 30 ورځنی پلي حرکت وروسته تیرونی کابل ته ورسید. د سولې لپاره دا ولسی حرکت وایي چې ورځ په ورځ خلک ورسره یو ځای کیږي. د دوی ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو یو شمیر افغان کډوالو د سول یو کاروان چې له پېښوره روان شوی پرون لغمان ته ورسېد. بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې هر هغه ولسی حرکت چې د سولې لپاره وي د ځان ملګری ګڼي. د یو کوچني اختر په دریو ورځو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ډېر افغانان د دایمي اوربند ټینګېدو ته هیله من کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغی او له هغوی سره د کتنې پر مهال یې غوښتنه وکړه چې وسلوالو طالبانو ته یې د سولې پیغام ورسوي او د اوربند تمدید ته یې وهڅوي. خو وسلوالو طالبانو د اوربند د تمدید غوښتنه رد کړې او حملې جاري ساتلې دي. په بادغیس کې یوازې د چهارشنبې په ورځ سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په یوه حمله کې وسلوالو طالبانو په بالامرغاب ولسوالۍ کې 10 عسکر او پولیس ووژل. وسلوال طالبان د امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي. د امریکا حکومت وایي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او په داسې بهیر کې ګډون کولای شي.
په کابل کې مو د هلمند د سولې د کاروان د برخوالو د نوی پیلیدونکو پرلت په باب واوریدل. د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د سولیز چاپیریال د رامنځته کولو په هدف د لوی پکتیا په کچه د لوی پکتیا سولې شخ په نامه یو ولسی خوځښت پرون په ګردیس کې خپل موجودیت اعلان کړ. په دې ولسی خوځښت کې راټول شوي قومي مشرانو ویلي چې د جګړې په حالت کې د سولې خبرې ممکن نه دي او د دوی په وینا د لوی پکتیا په قومونو کې د داسې چاپیریال د رامنځته کولو وړتیا شته. د دې خوځښت یا حرکت هدفونه په څلورو مادو کې بیان شوي چې تفصیل به له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل ځاځي په دې راپور کې واوري. لومړی دغه راپور په سر کې د یو قومي مشر له لوري د همدغو موادو په باب جزئیات وړاندې کیږي.
روان جنگ پردی جنگ ده، په موږ مسلط شوی ده. د دې څخه د خلاصون لپاره یو به طرفه دوامداره هڅه کوو. دا هڅه به د پکتیا څخه شروع کوو، لوی پکتیا ته ترڅو افغان شمول شي. دویم، د جنگ د دواړو خواو څخه اوربند غواړو ترڅو سولې ته لاره هواره شي. دریم، د اوربند په جریان کې مذاکرات غواړو. څلورم، مذاکرات د اسلامي ارشاداتو، ملي او انساني ارزښتونو په چوکاټ کې غواړو او په ټولو د ولایتونو په ولسونو غږ کوو چې زموږ سره دا هڅه او غږ بدرګه.
دا په پکتیا کې د ګنډشمیر قومي مشرانو او استادو د اتورځنی باس په لړ کې نیول شوی ګډ تصمیم او پریکړه وه چې په څلور مادو کې راټول او د پلي کولو لپاره د پکتیا ګڼو قومي مشرانو کلک هوډ څرګند کړ. د لوی پکتیا د سولې غږ خوځښت مسؤلینو په خبره چې په دې خوځښت کې د پکتیا ولایت په 13 ولسوالیو کې د میشت قومونو مشران او استادی ګډون لري او د رامنځته کولو لپاره یې هڅې له هغه وخت را پیل شوې چې وسلواله طالبانو د درې ورځنی اوربند وروسته یو ځل بیا د جګړې سنگرونو ته مخه کړه. د دې خوځښت غړي او د منګلو د قوم قومي مشر خاغلی جنت خان منګل ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا د 13 ولسوالیو د مرکز په شمول ټولو قومي مشرانو راټول شوي وو، پریکړه لیک یې اعلان کړ او غوښتنه یې وکړه چې باید نور د دواړه ډلې چې نن یو بل ته په مورچل کې ناست دي د سولې په خاطر اوربند وکړي ترڅو د خبرو زمینه مساعده شي.
جنت خان منګل نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې دولت سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کیږي او کچېرې طالبان وغواړي پکتیاوال چمتو دي چې د دوی ترمنځ د خبرو اترو لپاره پکتیا کې سولې چاپیریال رامنځته کړي.
موږ لویه پکتیا د تاذیر یو چې په غږ پکو چې طالبان د نور جنگ نه کوي، د سولې لپاره د ځای وټکی کچېرې دوی دې ته روادار شي چې په پکتیا کې دغه خبرې شروع کوو، موږ به دوی ته لابای کو ستړي مشي وایو.
ملک صوفي حبیب چې په دې خوځښت کې د ګردیز د قومي شورا تازولی کې ویل کچیر د جګړې کوم لوري د لوی پکتیا د ولسونو غوښتنو ته مثبت جواب ونوي، د لوی پکتیا قومونه به د ته اړشي چې د جګړې لبل لوري ملاتړ وکړي. دی وایي
د ملت دومره قرباني طاقت نه لري، بیا به هر څوک چې ناروا کیږي خامخا به یو ورځ د ملت مجبوریږي چې د بل طرف ته ملګرته وي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا ولایتي ادارې هم له رسنیو سره په خبرو کې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره د امن سیمې په توګه د پکتیا ولایت د چمتو کولو یادونه کړې. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
زمو شخله ازادي راديو اوري اته بجيو 15 دقيقه شوي د کندوز ولایت د کرنی او مالداری ریاست وی سش کال په دی ولایت کې وچکالی او د ورشتونو د کموالی لکبل د غنمو په حاصلاتو کې بې ساری کموالی راغلی او دې مسئلې دوی اندېښمن کړي دي. چارواکي وایي چې د کندوز د خلکو 80% اړتیا د للمي ځمکو غنمو پوره کول، خو سش کال د ورشتونو د نه ورېدو لکبل په دغه ولایت کې د څه باندې 30,000 هکتار للمي ځمکو حاصلات له منځه تللی او لکه بلې د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. له کندوز څخه د اجمل آریان راپور واوري.
د تیر کال په پرتله سږ کال په کندوز کې د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د کندوز د کرنې او مالداری ریاست د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې په روان کال کې د ورښتونو د نه ورېدو او د وچکالۍ له کبله په څه باندې 30,000 هکتاره للمي ځمکو کې د غنمو کښتونه له منځه تللي دي او برسېره پر دې په آبي ځمکو کې هم غنم کم کرل شوي دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو آمر عبدالمجید حافظ له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د غنمو په پرتله د نورو نباتاتو لکه د زغرو، نخود، هندوانو او د خټکوی حاصلات د قناعت وړ دی.
حدود 1,40,272 هکتار
په روان کال کې ځمکه په څه باندې 1,40,000 هکتاره للمي ځمکې کې د غنمو کښتونه د وچکالۍ له امله له منځه تللي دي، خو بیا په هغې ځمکو کې د غنمو کښت د منلو وړ دی او زموږ فني کارکوونکي بزګرانو ته په بېلابېلو برخو کې روزنه ورکوي. بل خو یو شمیر بزګران هم شکایت کوي چې په روان کال کې د غنمو حاصلات د دوی کړې لګښت نه پوره کوي، ځکه د دوی ډېری کرنیز فصلونه د وچکالۍ له کبله له منځه تللي دي. دو تنو بزګرانو هر یو محمد نذیر او محمد اسلم د ستونزو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
وروره، سږ کال وچکالۍ ده، بارانونه ونه سول، بس د موږ د غنم معلوم چې کرلي وو پاغه موږ نقص وکړو، بس چې شرین دی شنه سوي، یعنی دولت موږ سره باید همکاري وکړي او سږ کال موږ هیڅ چې حاصل محصل وانه اخیسته و ټول شان د موږ وچتل
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري او د هیواد له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې 202,000 هکتاره آبي ځمکه او څه باندې 30,000 هکتاره للمي ځمکه موجوده ده او د دغه ولایت زیات شمیر خلک پر کروندګرۍ او مالدارۍ بوخت دي. او پخوا کلونو کې دغه ولایت د غنمو د حاصلاتو زیاتوالي له کبله د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې سولې ته خوشبین دي. په دې خبرونه کې مو د سولې د خوځښتونو په اړه راپورونه درلودل. په راتلونکي خبرونه کې به هم په دې باب راپورونه ولرو، خو اوس خوست ته ځو. د خوست سلګونه دوکانداران غوښتنه کوي چې حکومت دې د هغو دوکانونو نوي داوا طلبۍ نه اعلانوي چې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې د منظمو قراردادونو په چوکاټ کی جوړ شوې دي. دوی وایي د حکومت لخوا د کرایو د لوړولو مخالف نه دي، خو د نوي داوا طلبۍ اعلان د ځینو کسانو ترمنځ ناسالمه سیالي رامنځته کوي. له خوست څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ د خوست هر هغو دوکاندارانو او سوداګرو چې د منظم قرارداد له مخې په ښار کې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې دوکانونه جوړ کړي، د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې د مستوفیت له ادارې غوښتنه وکړه چې د دوی دوکانونه د نوي داوطلبۍ ته نه وړاندې کوي. د غونډې ګډونوالو ویل چې د حکومت لخوا په مناسبه کچه د کرایو د لوړولو مخالف نه دي، خو ممکن ځینې کسان په قصدي ډول دوکانونه په ډېره کرایه وغواړي. د خوست دیوی خاری اتحاد مشر حاجی جمال تنای وای
کیم د کنینه د ملی اردو د پته د تشات په منځکه کې جوړ شوی دی. اغه مصطفی صاحب غوړي چې په دین د باید د طلبي وشي او کده د طلبي په وشي دغه کسون چې دولته ډیره سرمایه گذاری کړي د کونی جوړ کړای دی او قرضې لوسه وتلې دي، دا په څه شکل د جمع کوي؟ که مصطفی صاحب دې خبره ته زر ور کننن فقط غونډه وکړه، بل اخره به میک بل ورځ یو مظاهره وبسي. ککله د طلبي په وکړه د یو دي کون به اوس چې په 2000 ور کړای دی، دا بل لازر ته د طلبي کل وړي، لازر ته چې په طلبي کل وړ شو، دا د عام ولس په کسا کې خبر چول دي.
د خوست خار په سوای لور کې ملي دفاع وزارت نږدې سل جری بزمکه لري چې په دا غزمکه کې خوښه 4,000 خام دوکانونه جوړ شوي او خلک پکې وړوکی کاروبار کوي. د نور الله په نوم یو دکاندار چې په دې سیمه کې دکان لري وایي دوی په خپل وخت حکومت ته کرایه ورکوي، اوس هم شته کرایه لوړه ده، خو کچېرې په داوطلبۍ کې نور هم زیاده شي دوی بل سخت و ستونزو سر مخامخ شي.
پا ده که دکانی نه دی سپرپار ده مثال ار اکم مواد پا ده که خرسی او دکاندور هیچ ستونزه ده و حکومت نه ده جوڑه کرده اخپلا کریای پا تیم رسوله ده مونگ تا تکادور رو شی تکادور ده مونگ نه کریا گوڑی مونگ اخپلا کریا پا میاش که نشو پورا کوای چه ده تیوار کو او که دل وڑه شی مونگ تا بیچه ده خبر مجبوره شی مونگ کرده بور کو خوست که افغانستان که بناوسی گو بوزو ده ولایت نه.
بلخوا د خوست د مستوفیت مقام وایي چې دوی د دغو دوکانونو د داوطلبۍ پریکړه د عوایدو د لوړولو او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په خاطر کړې چې په شفاف ډول به یې عملي کړي. د خوست مستوفي احمد ضیا ضیا وایي
املاکو د قوانینو په بنسټ باندې د وزارت دفاع تقریبا سل جره مځکه سي شل قرارداد کېږي. دا لالوړاندې د عوایدو د لوړتیا په خاطر باندې او د کاري فرصتونو د ایجادولو په خاطر باندې اعلان باندې ورکړل شوی ده چې د یکشنبې په ورځ به خیره سره داوطلبي وسي په ډېر شفاف ډول باندې.
د خوست ښار په حکومتي ملکیتونو کې داسې مهال د دوکانونو د کرایې پر سر د خلکو او دوکاندارانو اعتراضونه راپورته کیږي چې مخکې هم ځایي ادارې او خلکو د سبزۍ پر منډۍ د ښار په تفریحي پارکونو او د نورو قراردادونو پر سر جنجالونه لرل. کتونکي وایي که د ښاري صنفونو لپاره په بېلابېلو ځایونو کې ځان ته سیمې مشخصې نه شي نو دا ستونزې او اعتراضونه به تر ډېره وخته همداسې موجود وي.
اوس هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. صالح محمد صالح ورته کتنه کوي.
ډیلی بیست خپرونې په افغانستان کې د اوربان پر وروستیو موافقو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په افغانستان کې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د دو اړخیز اوربان پر مهال د لنډې مودې لپاره جګړه ودرول سوه. په دغو ورځو کې په کابل، کندوز، غزنی او نورو ولایتونو کې په زرګونو طالب جنګیالي ښارونو ته ولاړل. ځینو یې له سرتیرو سره سیلفي عکسونه واخیستل او ځینو نورو یو بل ته سره ګلان سره ورکړل. خو د خپرونې په حواله له دې هر څه سره سره وسلوالو طالبانو خپل درې ورځنی اوربند تمدید نه کړ او یوازې تېره اونۍ په بادغیس ولایت کې شاوخوا دېرش افغان سرتیري په یوه حمله کې ووژل سول. د ډیلی بیست خپرونې په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر ادارې یا سیګر د یو راپور په حواله ویل سوي چې د روان میلادي کال د جنوري له یو دېرشمې د افغانستان د ټولو ولسوالیو 14.5% یې یا د افراطي وسلولو په کنټرول یا تر نفوذ لاندې دي. د راپور په حواله په 2018 میلادي کال کې دغه اندازه یوازې 9% وه. د مطلب لیکوال د لیکنې په یو برخه کې پیشنهاد کړی چې ناټو باید افغانان پریږدي چې تر ممکنه حده د خپل امنیت او حکومت جوړونې لپاره ډېرې هڅې وکړي. لیکوال زیاتوي افغانان باید خپل ټولنیز جوړښت باثباته، خپل حکومت، اردو او پولیس جوړ او اصلاحات پکې راولي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه هم پر همدې موضوع په دې عنوان لیکنه خبره کړي. داسې ښکاري چې افغانستان وسلول طالبان شایي د ولس کلنې جګړې د ختمولو هڅه وکړي. د لیکنې په پیل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا وسلولو طالبانو ته د اوربند مسأله یاده سوې چې ځینو افغانانو یې هرکلی او ځینو نورو ورباندې انتقاد کړی دی. د خبرونې په حواله ځینو تحلیلګرانو او د پخواني حکومت چارواکو د اوربند دغه پیشنهاد یوه ناوړه تجربه بللې ده. خبرونې لیکلي د وسلولو طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربند رعایت شاید دا معنا ولري چې دوی به غوښتل په جدیت سره پر یوه اوربند او تقریبا د دوو لسیزو تر جګړو وروسته په خپلو عملیاتو کې پر یوه بېساري وقفه غور وکړي.
په داسې حال کې چې د پاکستاني طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو په اړه د اختلافونو راپورونه خپرېدل، دې ډلې پرون په یو بیان کې د نوي مشر د انتخاب خبر اعلان کړ. د دې ډلې د یو بیان له حوالې ویل شوي چې د تحریک طالبان پاکستان د رهبری شورا د نوي مشر او د هغه د مرستیال پر ټاکلو سلا شوې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
پاکستانی طالبانو پرون خپل نوی مشر وټاکل. د پاکستانی طالبانو یو ویاند محمد خراسانی پرون په یو بیان کې وویل چې نورولی مسعود د دې ډلې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. په بیان کې همداراز ویل سوي چې مفتي حفیظ الله د هغه د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. خراساني هم داراز د جلی د مخکنی مشر ملا فضل الله د وژل کېدو خبر تایید کړی او ویلي دی چې هغه د پاکستان پولی ته نږدې په کونړ کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکایي او افغان چارواکو په وینا د پاکستان د طالبانو تحریک ټي ټي پي مشر ملا فضل الله د جون د میاشتې په 14 نیټه په کونړ کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر نورولی مسعود 40 کلن دی او د پاکستان په مختلفو مدرسو کې زده کړې کړې دي. هغه د پاکستان د طالبانو د پخواني مشر بیت الله مسعود مرستیالي هم کړې ده. بیت الله مسعود تورن و چې په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم بینظیر بوټو په قتل کې لاس درلود. داسې ګڼل کېږي چې نورولی مسعود په 9 لسیزه کې په افغانستان کې له طالبانو سره یو ځای جنگ کړی او د پاکستان پر امنیتي ځواکونو یې هم په حملو کې لاس درلود. مسعود قبایل په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پراته دي. داسې ګڼل کېږي چې په دې سیمو کې د حقاني شبکه او هغه وسلوال طالبان چې د حقاني له شبکې سره لاس لري فعالیت کوي. د رپورټونو په حواله نورولی مسعود د حقاني له شبکې سره هم ارتباط لري. د امریکا متحدو ایالاتو د مارچ په میاشت کې د پاکستان د طالبانو یا د تحریک طالبان پاکستان د وژل سوي مشر ملا فضل الله پاړه د معلوماتو لپاره 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړه. د امریکا د متحدو ایالاتو له نظره ملا فضل الله له القاعده سره هم تړاو درلود او په 2010 میلادي کال کې د نیویارک ښار په ټایمز میدان کې د بمی چاودنې پلان جوړ کړی و.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پرون د جون درویشتمه په نړۍ کې د کونډو نړیوال ورځ ولمانځل شو. په افغانستان کې ویل کېږي چې په هرو 50 ښځو کې یوه کونډه ده. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې د کونډو ستونزو ته په دې راپور کې کتنه کړې.
په کونړ کې هغه میرمنې چې په روان جنگ کې یا خپل اندامونه او یا هم خپل خاوندان له لاسه ورکړي نن په ډیر بد اقتصادي حالات کې ژوند کوي. دغه میرمنې وایي تر اوسه ورسره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. دوه تنو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
خدمت نشی کولی، مزدوری نشی کولی، خیاطو رو خیاطی نه وته دی.
دوی وای دومره مجبوری دی چې کده کورنۍ یو غړی ناروغ شي نو روغتون ته درسول د پاره د موټر کرایه هم نه لري.
نور د الله درګه ته نه شي بس نو نه د کړي چې شراره چا نه دی راغلی باران که تنسو کې دی نه هیڅوک هم نه دی بس دغه ځای کې ناشي د الله په درګه کې دغه څوکۍ کې خپل وخت رو او ناشتی.
دغه معلولی کونډې له افغان حکومت، افغان سوداګرو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې دوی سره مرستې وکړي. د معلولینو اتحادیه کې د خزینه معلولو مسؤوله میرمن رابعه وایي دوی په خپل دفتر کې داسې څه نه لري چې خپل اړو خویندو سره همکاري وکړي.
زمونږ د خویندو سره هیڅ کومک نه دی کړی تر اوسه پورې. زمونږ د خویندې زوري کړیږي او زمونږ دغه یو خور راغلی و چې کور کې یو شنه پولیا نه و سل په مده چانه قرض کړی دی او راغلی دی پورې. بس ډیر زوري کې بشاره غانه غو همدغه سوال کوي چې الله دې دا بلکله ور د غیب ګل کی او الله دې مړ کی او الله دې نور په افغانستان کې امن راوسلی کی چې موږ به په خوشي او نور د بقمنده زنانه او مردانه چې دا بلا سن نشي به په خون نشي به مړول نشي.
د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چار رئیس مولوی تاولا نوری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی یو شمیر معلولو خزو ته او په جنگونو کې د وژل شوو کسانو کونډو ته کتابچې جوړې کړي او هر کال ورته 80,000 افغانۍ ورکوي او د دې ترڅنګ مجبورو معلولو کونډو او یتیمو ماشومانو سره هم د نړیوالو او کورنیو مرستندوی ادارو لخوا وخت نا وخت مرسته کوي.
خیره ټولنې هم کومک کوي چې تیر روزه کې تقریبا 400 معلولینو سره کونډو سره چې پاغه کې زنانه هم شامل وي یتیمانو سره د سلام فاونډیشن لخوا کومک وشو.
خاغلی نوری وای اوس د نړیوال خوراکي پروګرام په مالی مرسته غواړي چې 400 خزو ته د خیاطۍ او سنگار په برخه کې زده کړی ورکړي.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او د غرض حقیقت څه دی. خو اوس چې 8:30 دی، ستاسې پام د دې ساعت لنډو خبرونو ته راګرځو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل وچکالی او سیلاب ځپلو کورنۍ سره کافی مرستې نه دي شوې. له ارګ څخه د خپرې شوې خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی ویلي چې د وچکالی او سیلابونو له زیانمن شویو کورنیو سره دې د مرستې رسولو بهیر چټک شي. په کندهار کې د شوراباک د سړک جوړونې 43 انجینران، تخنیکي کارکوونکي او کارګر لا هم د وسلوالو طالبانو له لوري برمته دي. طالبانو دا کسان درې ورځې وړاندې د جمعې په شپه وروسته لدې وتښتول چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د هغوی د اوسېدو پر ځای بریت وکړ. د هلمند د سولې کاروان غړي به نن په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته درې ورځنی پرله پیل کړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال د هندوانو حاصل 10% زیات شوی دی، او په کندوز کې کاروانګر وایي چې د غنمو حاصلات د وچکالۍ له کبله ډیر کم شوي دي. پاکستانی طالبانو پرون خپل نوی مشر او د هغه مرستیال وټاکل. د عراق پوز وایي چې د سوریه پر ختیځ په یو هوایی برید کې د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال وژلي دي، او په سعودي عربستان کې له 2 لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره له نن څخه ښځو اجازه ترلاسه کړه چې په خپله موټر وچلوي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. تدونه په خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې ولې نن سبا ځوانان د سری د خایسته کولو لپاره جراحي عملیات کوي.
نجونې سړي زیات توجه لري خپل صورت ته چې په حساب پلاستیکي جراحي کوي.
د سری جراحي کول کومې ستونزې لري؟
سره کې می تغییرات راسته او لدې کانمې سخته پکېمانه هم.
آیا په دې ډول جراحي سره د انسان څیره خپل کیږي؟
ورسته تاسو هم به بيخي هریږي ک اوس دوی د سیو کار وکي د سیو جراحي وکي کده شي چې ورسته بیا ټول عمر لپاره دوی پکېمانه وسی.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړي ز مسکا هوتا کې وړاندې کوم.
دا پوستکی جراحي عملیات د نړۍ په نورو هیوادونو کې لمخ کې تر سره کیدل، خو په دې ورستیو کې په افغانستان کې هم یو شمېر ځوانان د خپل ظاهري جوړښت او څیرې د خکولي کولو لپاره د عملیات کوي. معمولا هغه ځوانان دغه سي عملیاتو ته زړه ښه کوي چې له خپل څیرې راضي نه وي او یا هم کومه ظاهري ستونزه ولري. په دې ډول عملیاتو کې د مخ د ښایسته کولو ترڅنګ د پوزې، سترګو او شونډو غټول یا وړول، د ورځو ښکته یا پورته کول او دغه سي د ځینو نورو برخو د ښکلي کولو هڅه کیږي. دا چې د دې ډول عملیاتو په اړه افغان ځوانان څه وایي لادو یاورو.
نو مې سمیت اوس مې په نظر دا چې خپل شخصي کار د خپل جوړ سره او جوړ کی یا جای پلاستیکي کوي یا کوم بل ډول ښایسته کوي، زه خدایم چې دا خپل شخصي کار.
زمانه محمد جواد ری کابل اوسیدون کیما. زماله نظر پلاستیکی جراحی خنه ده او څوک چې پلاستیکی جراحی کوي هغه شاید ورسته له کوم مشکل سره مخامخ شي.
د کابل اوسیدون کی نوید پپلزی وای د هلکانو په نسبت نجونې خپل خایست ډیر پام کوي او هڅه کوي چې لنورو خپل ښکارا شي. په همدې خاطر د چیرې د جراحي عملیات هم ډیر دوی کوي.
نجونې چې زیات علاقه آرایش مور دو شانت کوي نسبت علاقانو ته، زیات توجه لري خپل صورت ته چې ښایسته ښکاره شي. علاقان هم کوي خو نسبتا کم دي، یعنی په حساب ندرت کولای شي چې پیدا کړي چې دوی په حساب پلاستیکي جراحي کوي، ولی نجونې چې زیات توجه لري دوی ته.
سمیرا هغه پیغله ده چې خپلې جراحي عملیات کړي، خو آیا د عملیات وروسته ښکلی شوې کنه؟
بالا یو ځل می دا امتحان کړی دی، بلې په څیره کې می تغییرات راسته او له دې کانه می سخت پکیمانه هم یم. پزه می جرایی کړی دی، مشکلی دا چې د ما پزه لوی وه، غوښتل می چې باید ورکړسي دا جرایی می وکړه، خو وروسته له جرایی نه ډېره پکیمانه یم. یا ستونزه یې دا چې مخ می خو لوی وه، په اندازه چې ما غوښتل چې باید پزه می اوسي لږه اندازه نه ډېر ورکی ماته جوړ کړ، چې دا اصلا ماته د منلو وړ نه وه او خوشاینده نه ده چې پزه می ورکړ. سری نظر مخته می د تنفسي لحاظ نه هم ستونزې راته رامنځته کوي، تو مخ چې یو رقم کاش نیسی جوړ می چې هغه را پیټ خاطر نه ده او دا کار می کړی ده، په خیمانه ایم لدی کنه می دی زیاته، اما اول حالت کې چې وای دیر وکړ.
ارواپو استاد شرف الدین اعظمی وای هغه کسان چې فکر کوي خکولی نه دی او باید خپل چیره بدل کړي، لا ذهنی په لور روغ نه دی.
اول خدا چې موږ یو اختلال لرو، د اختلال بد شکلی په نامه، هغه افراد او اشخاص چې احساس کوي چې شکل بد ده، دوی په یو ډول اختلال اخته دي، یعنی دا افراد او اشخاص سالم نه دي او دوی به کوشش کوي د خپل بدن او خپل غړي او خپل سترګې او پزې او دا غړي په اصطلاح جراحي کې هغه عملیات وکړي. دویم کټګوري علت او لامل د دوی هغه ده چې دغه ډله او دغه ټیپ خلک معمولا ډېر خودکمبین دي، یو ډول د حقارت احساس کوي، پر نفس اعتماد یې ټیټ ده او دوی متاسفانه دې ته اړ باسي چې لاړ سي او عملیات وکړي ترسره کړي.
سعدي حفیظي په دې باور ده چې انسان له خپل طبیعي حالت سره ښه ښکاري او د دې حالت د بدلولو هڅه دې نه کوي.
څومره مې دوستان لرم، ملګري لرم، هغه دې پیژنم، دا کار کړی، خپل سترګې جوړې کړې، مخې جوړ کړی، اته موږ تشویقوي چې موږ باید داسې یو کار وکړو. وایي په ژوند کې داسې یو کار نه کوه څه چې خدای موږ ته راکړي، موږ ورسره راځي. د دې لپاره چې اما طبیعي ښکلا نه باید موږ له منځ نه یوسو، هر څه چې خدای راکړي په هغه باندې باید موږ راضي اوسو.
نوید پوپلزی هم وایي که چیرې د یوه انسان په څیره کې کومه غټه ستونزه نه وي، نو د دې هڅه دې نه کوي چې خبره تر عملیاته ورسوي.
که چیرې احیا به پکن کوم مشکل نه شي، بعضي نسبتا زیات مشکل چې په صورت کې بیا نو په هغه صورت کې مجبوره کېږي، ول غیر دغه نه ازنه غواړم چې خپل څیرې ته تغییر ورکړم.
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شئ.
ولې ځوانان نن سبا د سری جراحي عملیاتو ته تمایل ښیي یا کوي؟ آیا جراحي عملیات سری ښایسته کوي؟ او که څوک له خپلې سری راضي نه وي، څنګه ځان ته قناعت ورکولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوستکي د ناروغیو له متخصص ډاکټر میوند حبیب سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته رابولم.
ولې نن سبا یو شمیر ځوانان دې ته تمایل ښیي چې دوی باید خپل پوستکی جراحي کړي او خپل څیره بدله کړي؟
اکثرا ځوانان چې موږ ته دلته مراجعه کوي کلینیک ده، دوی خپل ځان ته داسې دلایل لري. ځینو کسان چې داسې خپل د څیره نه داسې راضي نه ده، هغوی داسې ګڼي که زه جراحي وکړم کېدای شي چې ما څیره بیخي بدل شي یا مثلا دغه عادت نه ښه شي. یو تعداد داسې ده چې ځینو اعلانونه او تبلیغات چې ګوري، او یو تعداد رښتیا هم داسې ځینې مشکلات لري، یا مخکې کوم ضربات چې خوړلې وي مخه، یا مثلا کوم جلدی مرض، هغه پوستکي مرض تیر کړی وي لکه دغه سلنانه یا لشمانیا، نور امراض چې د سلې پوستکي خرابوي. ځینې کسان دغه مراجعه دلیل هم داده، حتی موږ ځینې مریضان د ځینې عکسونه ځان سره ولید سمکان لري، دوی د څه اوریدلې ده چې جرایي پلاستیک مثلا، یا فلمونه تاسو وکتلې وي چې ځینې کسانان چې رای بدلیږي، یو کس مثلا بل کس جوړیږي، د سفیس ترانسپلانټ کیږي، هغه فلمو مسله ده. د څه واقعي ژوند کې او واقعي تبابات کې د څه نه امکان نه لري. یو تعداد د هغه تبلیغات چې کیږي مثلا چې دغه شیان د کدسې جلدی پروسیجرې وي یا مثلا جراحي وي، موږ ورته وایو چې تر دغه حد پورې دا تغییرات راولي چې مقصد دونه ډېر توقع چې مثلا تل لري دونه نه کیږي. که هغوی داسې موافقه درلود بیا هغه پروسیجر ورته اجرا کیږي، که نه درلود بیا ضروري نه ده.
هغه ځوانان چې غواړي د پوستکي د جراحي عملیات وکړي، د دوی باور دا دی چې دوی به له دغه عملیاتو وروسته ښایسته شي. آیا دغه عملیات د دوی ظاهری جوړښت یا څیره ښایسته کولای شي کنه؟
یو مسله هغه اولی خبره و چې چا څیره نورمال ده، خو دوی داسې ورنه راضي نه ده، دا حالت نه ده، امکان نه لري، دا امکان نه لري چې دوی مثلا یو جراحي وکړي او دوی داسې وګڼي چې ما څیره به ښایسته شي، دا امکانات ډېر لږ ده. صرف ځینو داسې وړه وړه پروسیجر دي، مثلا ځینو کسان سترګې لږ پرسوب لري،
دا یو ساده عملیات د کوو کی کده شي تغیرات پکې راشي یا ځینې کسان پزای لک مشکلات لري دلته لرو جراغان شته د مثلا پلاستیک جراغان دا یا د ګوش ګلو ډاکټران دا اکثرا د پزای د ځایونو عملیات ای یو کار بد نه ددونه کده شي تر واده تغیرات راشي یو د څه د څه کولان ک دوی وغوړي چې خپل چیرای واس کی د امکان بیان لري
موږ دا ځینې عکسونه یا ویډیوګانې هم لیدلې دي چې په هغه کې ځینو هغو کسانو چې جراحي عملیات کړي د دې په ځای چې د دوی څیره ښایسته شي لا بدرنګه شوې ده خپل جراحي عملیات ځوانانو ته کومې نورې ستونزې جوړولی شي
دا مسله سل په سل سل کوي که اوس تاسو یوټیوب کې یا ګوګل کې مې سرچ وکړي دغه پلاستیک جراحي باوجود لیدل چې دغه غربي نړۍ کې دا ډېر پیشرفته ده مسلکي ډاکټران لري او هغه عملیات هم کړي ده خو بیا هم اختلاط ورکړی ده مالتم او دلته مختلطات لري ځکه چې جراحي خپل یو مغلق پروسیجر ده سرکار هغه چاړه او دغه ګندل دا شیان چې دا ټول خپل اختلاطات لري سل په سل که داسې اصلاحي بڼه هم لري او تر یو حده کیدای شي هر چا کې یو اختلاط وښیي هر چا کې کیدای شي چې له دې په ځای چې داسې مثبت تاثیر وکړي یو ډېر بد او منفي اغېز هم ولري ورباندې
یو شمېر ځوانان داسې دي چې هغوی له خپلو څیرو راضي نه وي غواړي ښکلي شي خو بېله دې چې دوی پلاستیکي جراحي وکړي څنګه کولای شي چې دوی ښکلي ښکاره شي یا دوی قناعت وکړي چې موږ ښکلي یو
دا فرق کوي ځینو کسان ته چې هیڅ مثلا مشکل نه لري همداسې ګڼي بیا هغوی موږ هم کوشش کوو چې ورته قناعت ورکړو چې تا څیره سه مشکل نه لري همدا نورمال حالات ده نو د کې تغیرات هم امکان نه لري همدا بیخي نورمال ده او ته باید قناعت وکړي یو داسې ده چې ځینې پوستکي مشکلات لري یو ځوان مثلا د ځواني دانه لري یا مثلا لکې لري په مخ نور پوستکي ناروغي لري چې لږ داسې پوستکي بد معلومیږي بیا موږ ورته وایو چې دا شیان موږ اصلاح کوی شو دا به درته اصلاح کړو او نور دا چې دا تا دغه سیراغ قلب دا غن تغییرات بکن نرازی نو تام دونه ور باندې قناعت وکه او غیر لغنه که مون خبر باندې قانع نشو دوی بیا مستقیم روانشناس ته ضرورت لري چې هغه ور سره وګیږي او یو بل خبره ده چې د اکثر اندازونی عمر چې ده دوی غواړي چې د سیدیر خایسته معلوم شي او دا عمر چې ده مثلا اکثر تلس کلن تر دیر شو پوری مثلا اله دوام کوي یا دیرش نه مخکته مونږ خلک تاسو پوهیږي چې یو ځوان چې د سلیر ویش پنځه ویش ته ورسیږي نو ځوان غم بیا ور باندې ده وروسته دا شیان بیا بیخي هیریږي که اوس دوی داسې یو کار وکړي داسې یو جرایي وکړي کیدای شي چې وروسته بیا ټول عمر لپاره دوی پښیمانه اوسي د لپاره ښه ده چې لږ ځان هم لږ سوچ وکړي چې دا مثلا یو موقته خبره ده او هماغه شی چې لري هماغه باندې قانع اوسي دنه چې دوی ورسي یو جرایي وکړي
درنو اوریدونکو ممکن سیرمو په جراحي عملیاتو یا د سنگار په هغه وسایلو چې کیمیاوي مواد لري خولي نشي خو که پاک وګرځئ او د خپل قد او سیرې مطابق سټایل جوړ کړئ خولي او جذاب بخکاره شئ تاند څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړي او ما مسکا هوتاک درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشه د حقیقت صدې په یو بل ونی زخبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم د رواني میلادي جون میاشتې شلمه د پناغښتونکو لنډیوالي ورځ سره برابر وا افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې میلیونونه وګړي په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ سختې شپې ورځې تیروي دا چې په نور نړۍ کې څومره افغانان د ژوند شپې ورځې تیروي او څومره هیواد ترستان شوي دي او د دې ترڅنګ له هیواده د ځوانانو تیښته د ځوانانو وتل او کډوال کېدل دا څومره ستونزې لري غیر قانوني مهاجرتونه څومره ستونزې پیښولی شي د دې ترڅنګ د لارې ستونزې په همدې مسایلو باندې د حقیقت سره د دې اونۍ په خپرونه کې بحث کوو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو میلمه دی میاخیل صاحب پیل له دینه کول خو ډیره زیاته مننه چې راغلی د ازادي راډیو سټوډیو ته موږ ته وخت راکو کور مو ودان د جون
شلما د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ دا 13 ورځ د جون په 19 په افغانستان کې تاسو په دې اړه پروګرامونه لرل د ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. هر کال د دغه ورځ د نمانځنی په ورځ باندې په غونډه کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او همدارز حکومت بیلابیل ژمنې کوي خو له بده مرغه چې نه پوره کیږي. سږکال په دغه غونډه کې کومې ژمنې وشوې او د پوره کېدو لپاره څومره ډاډ موجود دی؟
ډیره مننه. د جون شلمه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې سره برابره ده او هر کال دغه ورځ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي. سکالی هم افغانستان کې هم دغه ورځ، البته د جون په شلمه خو نه، د جون په 19 باندې دغه ورځ ون منځل شوه. 13 ورځ د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره په ګډه دغه ورځ په کابل کې ون منځل چې په دې کې د یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو استازو ګډون درلودو. یو د افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر سفیرانو، د یونما مشرو او همدارنګه دولتي چارواکي پکې ګډون درلود. په دغه ناسته کې بیلابیل ژمنې وشوې. مشخصا کوو د یونما مشر یا ماماتو ویل چې منګه د افغان کډوالو د راستنیدنې او د دوی د مجدد ادغام په برخه کې له افغان حکومت سره خپل ملاتړ او مرستو ته دوام ورکو. د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې سفیر په کابل کې هم ژمنه وکړه چې منګه د راستنیدنې له پروسې سره مرسته کوو، چې هغه ویل چې 200 میلیونه ډالر په دې برخه کې مرسته شوې. د دې ترڅنګ یو شمېر نورې ژمنې هم وشوې. نو د اوس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو رسنولو ته زمینه برابره کړي. له همدې امله دغه ژمنې چې شوې مونږ هیله من یو چې مونږ وشو کولای چې د خپلو دغو نړیوالو همکارانو په مرستې باندې د افغان کډوالو د رسنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي، همغه بشري خدمات دوی ته وړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپنامه
خبرې چې تاسو کوي مخیل صاحب چې مرسته وشو محاسبه وشي چې په سمه توګه باندې ولګول شي، دا خبرې تقریبا له تیرو څو کلونو را پدې خو کېږي، خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکار.
ګوره، د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا. د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغې کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 650,000 څخه ډیر زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. په داسې حال کې چې په 2016 کال کې 158,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. نو اوس هم د کډوالۍ زموږ کډوالۍ جریان لري، دا منو، خو کچه راټیټ
خو دلیل فکر نه کوي چې دا دی وی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو.
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شوه، خو تر څنګ د نړۍ په هیواد کې هم یو شمېر هڅې روانې دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط کې هغه د سولې د ټینګښت مسله ده، که هغه د کاري زمینو برابرول دي، په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمېر لوی جوړښتونه، اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپله جلالت ماب جمهور رئیس او اجرایه رئیس د کډوالۍ په مسله کې دوی دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالي کمیسیون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري او ولسمشر یې مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرایه رئیس یې مشري کوي. همدارنګه یو بله کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسیونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګورئ، د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای شي د خپل کال رپایل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیون تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د رسنولو لارې چارې برابرې کړي. سید چې هغه سیسمه رسیدنه به ورته نه شوي، خو ستوندې شته په دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو کې هم، او د افغانانو رسنول د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ لپاره ډېر مهم دی.
دلایل څه کېدلی شي؟ تېره ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې له مخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره که بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زموږ ډېر شمېر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډېرې وې، د دې تر څنګ ناامنی ډېره وه. که څه هم اوس هم ناامنی شته، خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډېرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډېر اسانه و په اروپایي هیوادونو کې. یو شمېر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې تر څنګ کاري زمینو برابرول په اروپایي هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند او دا هغه مسایلو، خو وروسته بیا چې زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، په لاره کې هغه ستونزې چې ولیدې، پر پولو محدودیتونه وضع شول، د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ په دې برخه کې، د هغوی سیاستونه بدلون وکړ، نو دغه کچه اوس راټیټه شوې. او زموږ نه ځي
په روان 2018 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې پنځه میاشتې تیریږي، ستاسې ارقام څه وایي چې څومره خلک لري؟
امارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي، او دغه امارو ارقام موږ له اروپایي کمیسیون څخه اخلو، ځکه په افغانستان کې دې ځینه چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي، زموږ پولو کې یو شمېر ډېره اوږده پوله لرو له ګاونډیو هیوادونو څخه چې دوی هلته ځي، بیا له هغه ځي اروپایي هیوادونو ته ځي. نو داسې یو اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای هم، ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې د 2018 نه به په 2013 کې ارقام ټیټ وي؟
دغه ډېر تفاوت به ونه لري، خو د 2014 او 2015 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2018 کال کې نږدې 1500 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي، چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي. له سوریې وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، بنامنی او بیکاری یو له هغو ستونزونه دي په افغانستان کې چې ځوانان بالاخره مجبوري چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی، چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوي دي، لار هم سخته ده، خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلي کې نامنی ده، په ښار کې کار نشته دی، په یو شمېر ولایتونو کې وچکالي ده، حتی ځمکه یې حاصل نه ورکوي، یو ځوان ته بله کومه لاره پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېښته د حل لاره نه ده. ګوري، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې دی، تر نورو هیوادونو ډېر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې امله اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي تر څو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان دپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبیږي، زندانی کیږي، وژل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځوی، د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي، سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په داسې حال کې د یو ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 95 چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دی ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغوی غټه یې دا عمده وي چې یعنی حالات دلته خراب دي چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي، نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګوره، د چارواکو د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي، هغوی په قانوني ډول تللي او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي. زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، که هغه د زده کړو له لارې، که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو تر څو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدل کړي او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې تر څو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول شي.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي. د هغوی د پاره دلته تاسو کومې برنامه لرئ د هغوی د ښه ژوند هیله؟
په خپل خوښه چې زموږ کوم هیوادوال له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدی او غیر نقدی مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسې در کوم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
ډېره زیاته مننه.
سلامت
کوره.
ورپس تلم سارا خلے چمتا زبیخلی ور پستل مسارخ کلی ما ویل چنن بخام خادی دن کو ما ما ویل چنن بخام خادی دن کو ما جنے پٹکو پی جند ما ہائے ہائے جنے پٹکو پی جند ما خفشی ولا دمخ کے نہ ہم سرشی بل شخ دا اور لمبشی اے پس خبرا چی خفشی ولا دمخ کے نہ ہم سرشی بل شخ دا اور لمبشی لک پتنگ ہوندی بزان پر سوزو ما لک پتنگ ہوندی بزان پر سوزو ما جنے پٹکو پی جند ماں ہائے ہائے جنے پٹکو پی جند ماں